دا مشال اړیدا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې کابل کې لوسی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او بوریوال کاکړ هر کله کو په دې خبري کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری مرکې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له بوریوال کاکړ.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د بلوچستان پر حالاتو را بلل سوی ټولګندیز غونډي تور پور کړی چې حکومت او امنیتي ادارې د خلکو په ساتلو کې پاتې راغلي. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګری وایي د سند سوبیله بلابیلو زندانونو یولس افغان وګړي خوشی کړل سوی دي. او د چین ولسمشر د امریکا ولسمشر ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي حکومت سره کار کولو ته چمتو دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان پر حالاتو را بلل سوی ټولګندیز غونډې تور پور کړی دی چې حکومت او امنیتي ادارې په یاد صوبه کې د ولس د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه سوی دي. د نومبر پر 14 په کوټه کې ترسره سوی دا ټولګندیز غونډه مذهبي ګوند جماعت اسلامي رابللې وه. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشال ریډي تول چې د بلوچستان حالات ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دي.
تقریرا پدا میاست ونی میکی ترسل زیات مری سوی دی زای پزای باندې حملی دی تر د پرمځک باندې قبضی دی اغوا برای تاوان دی او دهشتګردی ده. بالخصوص پدې کې خلګو د دې احساس وکړي تمام پاتانو چې پدې کې سکیورټی ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانب یا د سکیورټی ادارو له جانب کړي دا نه کافي وګڼل.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کوي او د صوبې د ولس خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په کلات کې د وسلوالو هغه برید غندلې دي چې لږ تر لږ او عسکر پکې وژل شوي او درې نور ټپي شوي وو. دیارلس نور ټپی شوی وو. شهباز شریف بیگا پر ایکس پانا په خبره کړی بیان کې ویلي چې دی د کلات په جوهان کې د سوی ترهګر برید په کلکه غندنه کوي. نوموړي احتیاط کړی چې د دې برید کوونکو پر ضد به په سمدستي توګه ګامونه پورته کیږي. شهباز شریف په دې پیښه کې د وژل سوی او ټپی شوی کسانو له کورنۍ سره غمرازي کړي او هوډ یې ښودلی چې د ده په وینا له ولس او امنیتي ادارو سره په شریکه به دا ګواښ له منځه وړي. دا له غور سره ده چې د نومبر 15 او 16 په شپه د بلوچستان په بلوڅ میشتې سیمې کلات کې وسلوالو پرې او امنیتي پوسته په برید کې اوه عسکر وژل او دیارلس یې نور ټپیان کړل. بلوڅ وسلوالې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی یا بیلی د دې ذمواري منلې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګری وایي د سند سوبیله بلابیلو زندانونو یولس افغان وګړي خوشی کړل سوی دي. هلته د طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د نومبر پر 14 په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دا یولس افغانان خوشی سوی او د چمن لارې افغانستان ته لږدول سوی دي. نوموړي دا نه دی ویلي چې دغه افغانان ولي او کله نیول سوی وو. د سند حکومت تیر کال ویلي وو چې شاوخوا 1300 به اسناد افغانان یې نیولی دي. د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي چې دوی په افغانستان کې د کناډا د ځانګړو ځواکونو د یو پخوانی غړي نیول کېده ډیر جدي ګڼي. جسټن ترودو دا سرګندونې د نومبر پر 14 له هغه وروسته کړې دي چې کاناډایي رسنیو خبر ورکړه چې پخوانی عسکر ډیوډ لاوري 13 دوشنبه کابل ته له رسیدو سره سم د طالبانو لخوا نیول سوی دی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي چې کله طالبان د 2018 کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن سوي وو نو د کاناډایي عسکر له 100 کسانو سره د دې لپاره همکاري کړې وه چې له افغانستانه ووځي. هغه په افغانستان کې د یوه شخصي امنیتي کمپنۍ مالک وو. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي حکومت سره کار کولو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې منتخب سوی ډونلډ ترامپ د ولسمشر په توګه د واک سنبالولو تیاری کوي. د مشرانو د نومبر پر شپاړسمه د اسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سرمشریزي په څنډه کې سره لیدلې دي. داسې تمه کېده چې ولسمشر جو بایدن به پر شي جنګ پینګ د دې لپاره ټینګار وکړي چې شمالي کوریا په اوکراین کې د جګړې په ترڅ کې له روسیې سره د خپل ملاتړ لا ټینګولو منه کړي. ولسمشر بایدن په عین وخت کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او چین په اړیکو کې کښته پورته راغلي، خو د ده په وینا دوی دو ګټورې خبرې اترې او همکاري کړې او په مجموعي توګه یې په اړیکو کې قراری رامنځته کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه ول مشال ډی واوریدل چې بوربال کاکړ د تاوران وړاندې کړ. کشر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پولیسان یو شمېر سیاسي ګوندونو د زیاتې شوې نام نه په اړه په کوټه کې ټوله ګوندیزه غونډه کړې ده. یو سیاستوال وایي
ټولو پارټیانو دا سرګند کړه چې موږ سره کوم مشکل حالت کې یو، بدامنی ده، لا اینډ آرډر خراب دی، قتل و غارت غری ده.
په کابلی ضلع کې لسو کلونو راهیسې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو چاودنو له کبله په لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ماین ښکار یو ماشوم کیسه دراورو.
دا وخت ما یو لوس نشته دوی مې سترګونه زیږي شتان تاسو به مون راو به مون مارو تاسو خکړي دي بیا و چې مو د زیږو.
د کابلی ضلع مومند او هغه کاربندګر چې سو کال په خوای به کوکنار کرل اوس غواړي چې د کوکنارو پر ځای ورته د نورو فصلونو کرلو بندوبست وشي.
منګه د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپل وادو باندې کرک شي چې تاسو دغه حفیمو د فصل نه تیر شي او موږ به دغه بدل کی تاسو له مراد درکو.
نور موضوعات هم په روانه کړي کې تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غواګي د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د زیاتې شوې نامنې په اړه په کوټه کې ټول ګوندي زغونډه کړې ده. په دې غونډه کې د صوبې پر امنیتي حالاتو بحث شوې ده. د غونډې تابعیت جماعت اسلامي کړې و. د یاد ګوند یو ځای مشر وايي د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په غونډه کې د ویناو پر مهال د نامنې ذمہواری پر حکومت او امنیتی ادارو اچولې ده. د دوی په وینا حکومت او امنیتی ادارې د ولس د ژوند او مال ساتنې په برخه کې خپلې ذمہواری نه دي پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پولیسان کې په دې رستو کې د نامنې پیښې او چاودنې خورا زیاتې شوې دي. خو صوبایي حکومت د سیاسي ګوندونو دا تورونه ردوي چې ګواکې حکومت د ولس په ساتلو کې ناکامه شوې دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي جماعتونو په صوبه کې د امنیت پر وظیفې خواشنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي چې له امله عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ کړی دی. د خبره د نومبر په شپاړسمه نیټه په کوټه پریس کلب کې د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په آل پارټیز کانفرنس کې شوې ده. په کوم کې چې د صوبې سیاسي او مذهبي جماعتونو ځایي مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د جماعت اسلامي مرستیال صوبایي امیر عبدالکبیر شاکر سپداس چکو کی راته راکړي.
تقریرا په دا میاشت ونیم کې تر سل زیات مړي سوي دي. ځای په ځای باندې حمله دي، تل ته پرمځکو باندې قبضه دي، اغوا برای تاوان دي او دهشتګردي ده. بالخصوص په دې کې خلکو د دې احساس وکړي تمام پارټیانو چې په دې کې سکیورټي ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانبه یا د سکیورټي ادارو له جانبه کېږي دا ناکافي وګڼل. نو لهذا په دې باندې ټول ملک بالعموم او بلوچستان عوام بالخصوص د هغو کاروبار بندي د غو روزګار ختم دي، هغه ته پریشانه نه دي. موږ مشترکات یو پلان تیارو تمام جماعتونو چې بیا پر هغه باندې ان شاء الله ولزیز عمل درآمد کوو. هغه د احتجاج لپاره هم دا
و کانفرنس زیاتره وینا کوونکو ول چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند و صوبایي سکتر خوشحال کاسي ته
په صوبه کې کم شورش روان دي، هغه کې بنیادی د ریاست ذمہ داری ده او ریاست په دې کې غفلت کړی دی. دا ټول پارٹیاں
مشرانو دا سرګند کړه چې موږ رقم مشکل حالت کیو، بدامنی دا، لاینډ آرډر خراب دی، قتل و غارت گری دا، کم چې دا موجوده حکومت جوړ شوی دی، دا آکشن لاری چې کم خلق ممبران سوی دی راغلی دی، هغه د دې اهل نه دی، دا هغه خوله بند دی، هغه خبره نسی کولای د ولس پر مسایلو باندې.
بل پلو ته په کوټه کې د لس کلن ماشوم مصور خان د تښتونې په ضد پرون هم احتجاج شوی دی، او د کوچ په نوي کلي چوک او بلیلی کې مظاهره چانو تر څو ساعتو پورې لوی کامی سړک بند کړی و، چې له امله عادي ښاریان او مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په بلیلی کې و مظاهره چانو ته په خپله وینا کې د انجمن تاجران بلوچستان مرستیال مشر دولت خان ترین وویل چې د بده مرغه دلته بېله څه احتجاج ی یوه ستونزه هم نه اوارېږي.
دلته دا خلکو زموږ د ټکسه په ربور پی روانې دي، او ستا کار دغه دی چې ته به زما د جان، زما د مال، زما د بچانو، زما د تورسرې، زما د سپین ږیرې، د دې به ته ذمواره یې، تا حل په اخیستی دی. خو خبره بل ته هغه ځای نه راځي عاجزانو، ما ته د سرکار را پېښه ده، او سرکار و دا ځای ته درېدلی دی چې پر دنیا پر ده بل یو شی اثر نه کوي، چې دلته دې روډ بند کړي، بیا ته یې پټاکۍ اخیستی دی، په پنځه منټو کې بیا دوی را روان دي مذاکرات دي.
یادوي چې د نومبر په پنځلسمه نېټه لس کلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی و، کله چې هغه د کور څخه په یو سوزکي موټر کې د حفظ په خاطر د مدرسې په لور روان و. پر دې پیښه بلوچستان های کورټ لخوا هم د صوبایي حکومت و چارواکو ته امر سوی دی چې هغه دې د ماشوم مصور خان په میندلو کې خپل کردار چسپانده کړي. د نومبر په شپاړسمه نېټه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس محمد اشرف خان کاکړ په مشرتابه کې درې کسیزه بینچ په راتلونکي پیښې کې د سیف سیټي پروژې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د نامنی پر دې پیښو د حکومت لخوا ویل شوي دي چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر هڅې روانې ساتلې دي. دا خبره د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر میر ظهور بلی دی د نومبر په شپاړسمه نېټه د سرکاري ټي وي سره په یو پروګرام کې کړې ده.
حالات کو خراب کرنے والے عناصر ہیں، ان کی سرکوبی
حکومت په دې هڅه کې دی چې حالات یا امنیت خرابونکو په ضد ګامونه پورته کړي، او د بلوچستان امنیت بیرته ټینګ کړي. حکومت او امنیتی ادارې د دې مقصد لپاره په ښه توګه هڅې کوي او قربانیانې هم ورکوي. یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، ځکه چې د نومبر په نهمه نېټه د کوچ پر ریلوی سټېشن یوه چاودنه شوې وه چې له امله یې د چارواکو په خبره اووشت کسان وژل شوي او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. وروسته د یادې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه، او خپله د کوټ کمشنر امزا شفقت د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ پر ریلوی سټېشن چاودنه د ځانمرګي برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په څوارلسمه نېټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه د زیارت د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو میجر حسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو. پر دې پیښې صوبایي حکومت د زیارت او ارنایي ډپټي کمشنران هم د خپلې چوکۍ څخه وروسته لرې کړي دي، او د نومبر په شپاړسم منځنۍ شپه د کلات په جوهان سیمه کې په یو وسلوال برید کې و سرحدي عسکر وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمواري هم بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل اے یا بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. په کابلی ضلع کې له څو کلونو راهیسې د ځمک لاندې بمونو یا ماینونو چاودنو له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په سلګونو پکې د تل لپاره معذور شوی دی. په دې کسانو کې د کورمې چرخیل وکلن جل حبیب هم دی چې سکال د اګست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه کې ژوبل شوی او دواړه سترګې له لاسه ورکړې دي او یو لاس یې هم پرې شوی وو. جل حبیب دا مهال خپل پلار سره له علاج لپاره پېښور په بډابیر کې د خپلوانو په کور کې اوسي. دا چې د دې ماین د چاودنې له وجې پر د او کورنۍ ستیر شول او اوس په کوم حال کې دي د مشالوډي خبریال فرهاد شینوارې ورغلی او له دوی سره غږېدلی دی. دا راپور د ماین چاودنې د ښکار شوي وکلن ماشوم په غږ پیلېږي.
دا غږ د وکلن جولی حبیب دی چې په کورما چرخیلو کې سږ کال د اګست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه جوبل شو. دواړه سترګې ځای شوي او ښی لاس یې پرې شوی.
دا خو زما کې کنه خطه و کنه ما موګاډ کولو موګاډ به ونږدې شوی و جوبې ورکړی او پرې بیتن کړی.
نو بیا تاسو ولیدل؟
اې دې زخم شوان خو چې څنګه خو خپل سترګې مې او په لوه غړول سترګو باندې مې تور شپاش یې بیا ډاکټر ته ویل دوی سترګې مې ځای شوې یو لاس ما دا خو شو دې په دا دنیا واکسم د شباک باندې عالم شو. دا سترګو زخمونه ډیر دي چې دا کله لور شي بیا بیا به تک شو کوي ومر په مطابق راغل.
جولی حبیب دا محل د پیښور په کلیوال سیمه بډابیر کې خپلوانو کرا لا نور علاج لپاره راغلی. د جولی حبیب لار 50 کلن خلوت شاه مشال ریډیو ته ویل چې دی په جماعت کې و چې د چاودنې غږی واورېد او چې خبر شو نو د ده په زوی شوی وه.
د مکا وشوه شمال چې د مکا را وشوه بس دا به چېرته شي خو ماته آواز وشي چې ستا کور کې هماره وره ویرونه کېږي جړه کېږي چې زر کو شو ما د خپل بچی حالات ولی د نو ډیر گاډ اور بس د غوا جن او شو بس مو په خبر ته بیا روان کړ خو ما سره هیڅ پیسو طریقانه و بس و د بغن ولا زبیر بابو دا خلکو د و بل د چرخیلو ولا خلکو چې کوم دی د خزنه رو چندې وکړي بس دور کار وشي چې غ سپیټال ته یو ورو سپیټال کې څه علاج وشي بس حکومت باندې د پلا راخو بس پلا بار خینداد یې وکړل کنه مور خواند خو 24 غنټه جاری خو زه دا غوړ کوم بس دا ډاډګران اور کوم یاره بس ډاکټر یې چې د غسترګي کې یو بس اغ پلانکی ډاکټر ته بیایو ډنګری ته بیایو.
خلوت شاوی ډاکټرانو ورته ویلی چې دا مهال یې د زوی د سترګو علاج امکانات نشته خو چې لوی شي هغې نه پس به بیا معاینه کوي چې علاج امکانات لري او کنه.
د خلق پټان سره یوړو هغه ته پینډی ته او ال شفا اسپتال کې ولو چې اوس دا دغه څه طریقه نه جوړیږي د سترګو او انشاءالله د عمر سره تعلق لري او که چوک داسې خمبره وره څه انداز سره
مشر بخت جان پردے وائی چپکار دا پولو قبائلی زلونا دا مینون پاک کرل شی او امن پکی قائم کرل شی.
پولو لا تکلیف دا کدا مین سنا چپو کی دا باری کی مشمون دا اس پک سخ و سور اخپل اخپل خبر کیو دا اس واقعہ دا سترګې یې لاړلې لاس یې لاړ. دا د کورمې جنسی دي کوم نه ورګزی دي امن نشته دی مرخو کورمه کې امن نشته په تیرو کې په پریدو کې هم نشته یاره چې امن روشي ډېر بخښ.
په کبلی زلو کې له تیرو څو کلونو راهیسې ځمکې ماینونو چاودېدو له وجې په لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر پکې مزدوره شوي. د کبلی زلو لسی وګړي وایي چې دا ځمکې ماینونه د تیرو جګړو او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خښ کړل شوي وو او له دې ځایونو دوی کډې کډې وي خو چې اوس بیرته ورستانه شول نو دې مشکل سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR تیر کال 2023 کې ادعا کړې وه چې د قبایلي ضلعو خواوشا 15% برخه یې له دې ځمکې ماینونو پاکه کړې او دا کار دوام لري. فرهاد شینوارې مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع مومندو هغه کاروندګر چې څو کاله پخوا به یې کوکنار کرل، اوس غواړي چې د کوکنارو پر ځای ورته د نورو فصلونو کرلو بندوبست وشي او اسانتیاوې ورته برابرې شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته وه، خو د دوی په وینا لکه چې حکومت د کوکنارو بندولو وینا کړې، نو دوی له دې کاره لاس په سر شوي دي. دا کاروندګر زیاتوي چې په تیرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه، کیمیاوي سرې د کاروندګرو اوزار ورکول کېدل، خو اوس داسې ورسره نه کیږي. د زراعت محکمه وایي د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کاروندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سهولتونه ورکول، خو هغوی اوس داسې نه کوي. خو د دوی په وینا د زراعت محکمه اوس هم د ارزانه تخمونو، کیمیاوي سرې او نورو توکو مرستې کوي. نور تفصیل شانوستر ځیر کوي.
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه، کیمیاوي سری او د کروندو اوزارونه ورکیدل، خو د ډیرو کډونو راسه ورته هیڅ یو دغه شان سہولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په غنو تحصیلونو کې شاوخوا شل کال وړاندې کرلی شو، د حکومت په وینا کروندې وس بندې شوی. ول شاه صافی د لکړ وسیدونکو یو ځای مشر دی، هغه مشاد لري ته وویل
هغه اپیم مودس یو پسلو چې هغه با په یو اکل باندې چاو کار، نو د 500 کلو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. دا غی نروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړو، جرګی وکړل او د مراتو پیشکشونه وکړل چې باید تاسو ر دې فصل نتیر شې، او دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو، جوار به درکو، تخمونه به درکو، دا غی د پاره چې کم کاد دې خاوري دې به درکو. هغه څه وخت د پوټیکلی په نظام کې منګه ته په فصلو کې به 5% خلکو ته څنا څه تخم او یا کاد ملاوی دو. منګه د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپل وادو باندې کلک شي چې تاسو ر دغه حفیمو د فصل نتیر شې، او منګه دغه بدل کې تاسو له مراد درکو.
د مومندو اته تحصیلونه دي، تر ټولو زیات کوکنار به په انبار او پلانغار کې کېدل، ولې تر دغه علاوه به یکاون میچنې، پنډیالې، لکړو، خوایزو او بایزو کې هم غټ شمېر کې کوکنار کرلې شو. حلیمزو تحصیل زیات غرایز دي، نو هغه تلبې کروندې کمې وي. د مومندو په پلانغار ته ترين او تورتم نومې سیمه کې هم لس کال وړاندې هم د هغه وخت فاټا انتظامی چارواکو مشاد رډیو ته ویلو دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د انبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي. مقصود خان د انبار وسیدونکو دی، هغه وای
2010 پورې به چې کم کوکنار خلکو کرل، هغه دی حکومت په زور بند تل پدې عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې، دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې، دوی له نور چې کم دی د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې، دوی له چې کم څه په کارو چې هغه دوی له ورکولې، دلته دفتری کولاو کړی وای، دلته چې هغه څه ټیم کې زمیدار تللې او درخواست یې ورکولې چې هغه څه ضرورت یې هغه ته پوره کولې.
په مومندو کې چې کوم وختونو کې کوکنار کرلې شو، د حکومت په وینا د بندغ سره کاروندګرو ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل، خو د ډیرو کلونو راهیسې هغه سہولتونه اوس بند شوي. د مومندو مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورنډ په کرخه آباد دی، هغه ته هم کاروندګر غواړي چې حکومت دې ور سره مرستې وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورلا مومن مشاد رډیو ته وایي دی خو نه دی خبر چې ګینې د کوکنارو په بدل کې مرستې اوس هم راځي او که نه. خو که راځي هم، نو د ده په خبره نه خو پخوا او نه ورته اوس میلاو شوی.
په بیزو تحصیل کې خو اپیم په مکمل توګه باندې بند شوی دی. مونږ غنم کرو، خو د 100 کالو رئیس مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. دا کومه کیمیاوي سره چې دا هلته مونږ ته په تیر کال باندې نه و میلاو شوی، نو حکومت له پکار ده چې یو خو لکه مطلب دا ده چې مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت باندې لکه مطلب راوړي بیزو تحصیل ته، او یا هلته چې کوم بلدیتی نظام باندې لکه کسان کونسلر دی مونږ سره هغوی ته حواله کوي، یا دوی په خپله باندې تقسیموي، او یا دغسې تخمونه.
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کروندګرو سره اوس هم کوم رقم مرستې کیږي، او کنه مشاهد لري هم دغه پوښتنه د محمود د زراعت محکمې زرعي انسپکټر وارث خان نه کړی.
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډیپارټمنټ په تر باندې با اغوی ته مختلف سیزونه ورکېده او مطلب هغه دا و چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ازمکه یوازې اپیم نه د ازمکه ټماټرم کوي د ازمکه مرچکېم کوي د ازمکه غنمم کوي د ازمکه مختلف سیزونه کوي. سہولتونه چې کوم دي نو مختلف تحصیلونو کې مونږه سناس سیډ ورکو کاغه غنم وي کاغه ټماټر وي
انتظام کړي او کروندګرو له د خو فصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي باید هغوی ترې استفاده وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
مشال لته تاسو وګی کاناډا هغه نورلس افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلی چې په کاناډا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي خو د ډیپورټ کېدو راپورونه اوس خپاره شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي دا نورلس تنه په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغوی په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې په دې نورلسو کسانو کې څو نارینه ښځې او ماشومان شامل وو خو دومره ویلي چې دې کسانو ته په افغانستان کې امنیتي ګواښونه نه وو. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن د هغه افغانان ډیپورت کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي ایس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي 19 تنه ډیپورت شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره خزي پکې شامل وي څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلواله شخړې چاپیریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بي اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستنه کړې دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریې زده رډیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي خو د دې افغانانو په حق له ډیر جزئیات نه د خپل سوي تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی پر راپور کې خبر شي زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنه رت کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رت شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ډیپورت کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واو یا تنه په خپله خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 تنه افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
مشرالو ته تاسو غوګې د روانې غړې په دوه منو کې تاسو لپاره په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو ځکه چې اوس په پیښور کې د غرمې دولسې بجې شوې دي بوريوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډي زوړو
د بلوچستان پر حالاتو ربلل سوی ټولګندیزی غونډې تور پورې کړې دي چې حکومت او امنیتي ادارې په یاد صوبه کې د ولس د ژوند او مال په خوندي ساتلو کې ناکام شوی دي. د نومبر پر 14 په کوټه کې تر سره شوی د ټولګندیزی غونډه مذهبي ګوند جماعت اسلامي ربللې و. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشال رډي تول چې د بلوچستان حالات اورس تر بلې مخ پر خرابېدو دي، خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د بوس لوالو پر ضد ګامونه پورته کوي او د صوبې د ولس خوندي ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په کلات کې د وسلوالو هغه برید غندلې دي چې لږ تر لږه او عسكر پکې وجل سوي او دیار لس نور ټپي سوي وو. شهباز شریف بیگا پر ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دای د کلات په چوهان کې د سوي ترهګر برید په کلک غندنه کوي. نو موږ زیاته کړي چې د دې برید کوونکو پر ضد به په سمدستي توګه ګامونه پورته کیږي. دا لغ وروسته ده چې د نومبر 15 او 16 په شپه د بلوچستان په بلوچ میشتي سیمې کلات کې وسلوالو پرې او امنیتي پوسته په برید کې او عسكر وژل او دیارلس نورې ټپیان کړل. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلی د دې ذمہارې منلې وه. د پاکستان په کراچی کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګری وایي د سیم صوبې له بیلابیلو زندانونو یولس افغان وګړي خوشي شوي دي. هلته د طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د نومبر پر 14 په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دا یولس افغانان خوشي شوي او د چمن له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه افغانان ولي او کله نیول شوي وو. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوي حکومت سره کار کول ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې منتخب شوی ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د واک سنبالولو تیاری کوي. دی مشرانو د نومبر پر 14 د اسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري سرمشري په څنډه کې سره لیدلې دي.
دا خبرونه لنډیز مول بوریوال کاکړه واوریدل. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راکړم. د ایران د بارانو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن مسک سره کتلی دي. د ایران د بارانو چارو د وزارت وایان پرون ویلي چې دغه کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښتنه حیرانه ده. د دې راپورونو رد وروسته په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچ خبره شول او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې بحث ګرم موضوع ده. د اسوسییټډ پریس اژانس پرون د دې خبر په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړ چې دا کتنه د ایرانی چارواکو په غوښتنه ترسره شوې ده. نور تفصیل په دې راپورټ کې ورکړو.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند اسماعیل بقی د ایران خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره وویل د دغو دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښښه حیرانه دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایرانی رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرم موضوع و. د آزاد اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علی خامنهی استازی حسین شریعت مداری د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنې خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته تر سره شووی په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلې دي. د دې کتنې نوملي خبر امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ورسپانې د پنځم به پورز د نومبر 14 د ایرانی سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترنګلتیا د کمیدو څرنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه تر عنوان لاندې خبر کړی و. وروسته سی بی اس خبری شبکې د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر 14 په نیویارک کې د ایران د سفیر د اوسیدو په ځای کې ترسره شوې ده. د ایشوډټ پریس خبری ایجنسی پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایرانی چارواکو په غوښتنه ترسره شوې وه، او په کتنه کې د بحث موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا وه. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر تر اوسه د ایشوډټ پریس خبری ایجنس د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په غبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ ننوتو سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې پخوانۍ ولسمشرۍ دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه ووت او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این ورچوال پرایویټ نتورک تړلو پریکړه کړې ده. د حکومت وینا ده چې ترهګر د تړل شوي ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټ د لارې تماس نیولو لپاره وی پی این کاروي، خو د میډیا ځینو پوهانو او شنونکو د حکومت دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې دا نه یوازې د خلکو اظهار رائے په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ده، بلکې دې سره به په کاروبار کوونکو او زده کوونکو هم ډیر بد اغیز پرېوزي. نو تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوال پرایویټ نتورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورنیو چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترهګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقي ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این دغه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسي لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصیږي. وی پی این د بندیز سره به په نورو ویب سایټونو سربیره خلک د ایکس کارولو نه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې حق له یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا. دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ دو جوند توالے اغا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان مونگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی. دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکلو جے ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی جے خلق دے صرف خخکار کئی دا دوالا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کی جے مونگے پارا سے پکار دی. And your media expert بحیث بزبط تاو صدا ہوام چھو دا سے اقدام دے کنا چھو دے پا ہر سطح باندے درے خلاف آواز پورتا کول پکار دی.
اسلامی نظریاتی کونسل ہم دا وی پی این کارول ناروا او غیر شرعی بللی دی. په یو خبر پانا کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلی دی چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو د پر د وی پی این کارول ناروا دی او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر اتو لکو زیات غیر اخلاقي ویب سایټونه تړلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رادیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي، اولې پابندي ولګوله په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غي نه پسو چا چې لکه د وی پی ان استفاده کوله د وی پی ان د لارې هغوی خپل مات ګډ کار روان کړو هغه باندې لکه د پابندي خبره ده. داسې خو کوي کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغي نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کړي، ځکه چې دهشتګرد په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي او کوي نو خپل استعداد د سیوا کې که دهشتګرد یا چې کوم معاشره کې لکه منافرت سیوا کوي دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی. خپل استعداد سیوا پابندي لګول دا حل نه دی. د خبرو
د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګله ډایلاګ په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یوه لویه ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 12 نیټې رسې په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګېدلی دی. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د وی پی این د رجسٹر کولو لپاره 13 نومبر اخیرنۍ نیټه ټاکلې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د نوخار پولیسو ادارې د میرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ پرانستې دي. د پرانستې پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات ویل دا یونټ به د میرمنو او ماشومانو د جنسي او نورې زورونو د راپورونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدامات کوي. په دې یونټ کې ټول عمله د ښځو ده او د پولیسو په وینا دا پریکړه ځکه شوې چې له میرمنو سره نورې میرمنې په اسانه د زړه حال بیانوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا په نوخار کې د روان کال په لومړیو کې سلور میاشتو کې شپږ ویشت میرمنو سره د جنسي زورونو راپورونه درج شوي وو. نور تفصیل خالد نیاز راکوي.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلی د یونټ جوړولو مقصد ښځو ته یو پلیټ فارم ورکول دي چې کچري دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانۍ سره رپورت درج کولی شي. د زیاته کړې ده د یونټ ته ټول ضروري سہولتونه ورکړي دي.
چه سونا درخواستو نرازی داغی با ای ٹیگنگ کی گی او آغا با بیا رستو داغی ماندے با قانونی کاروائی کی گی او آغا با منگتا ہم ڈیلی بیسز ماندے ریپورٹ ڈی پیو آفیس تا پوٹ کی گی دا چه کم دے نو دے تا منگیو خاص ڈیڈیکیٹڈ گارڈ ایم سرکاری مختص کو دا دے دا پارا چه کم میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دی یا موقع تا رسپونڈ کول شی نو چه دا آغی دا پارا دا اویلیبل بھی او دا میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دا پارا غی ہسپتال تا رسول شی یا کس کال دی سنٹر تا موصول شی نو چه کم زی کس جرم روانی نو چه آل تا رپورٹ کولی شی زمونگ سٹاف.
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونگ صدر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی سومی فلک نیاز پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کې اوی دا یو خو اقدام دی. دا وای دی یونټ سره به خزی د دې جوګشی چې خپل شکایت دلته درج کړي. تیز یا تکړه دا کچری یوی خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکېږي باید دا د دې خلاف आवाज اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومګه غا مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو هغه خبره دومره لویه کی چې الټا اوماغه کس راگیر کی چیرې دا مسله بد تاسو کی وی سما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهربانيو کوي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکولو کوشش وکړي دا غي چې تاسو څنګه خبره کوي دا غي اغي سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کوي چې صدا سه مسله وی چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کمی خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا هغه به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا سره جنسي زیاتې شوه. کال 2000 یوشتم کې د غشمیره سلور وا. کال 2000 دوشتم کې نه ولی دروشتم کې سلور خزي د جنسي زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا سره جنسي زیاتې شوه دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال رادیو تاسو غوږی. ډیورنډ کرخې سره خوا کې د ګربزو ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژوند له ډیرو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د سکلو، پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې د برخې لپاره د وړو بندونو تړلو د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادونه کوي. د ژورې سیمې په بل لور کې د میرامشاه، سیدګۍ، خرسین، فقیران او نور لوی او واړه قومونه اوسیږي. نور حال د نجیب الله خپل په دې رپورت کې و.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقې، کڅکۍ، سنځلي او شودې ککړي اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوځي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل
بستا په غرینا کې چنې دي خوې بواسې د واجې میر د څلې بنوستا کچین استا غټون ته خو دې بواسطه دی واجه چې کینه دی میږي بنستا دا دوله بتره بچای چې کما دوی مشتره کومه کته نه دی شوی
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې زاید نګدی کلیو سیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي روغتیایي خدمتونو او دوا درملو ته هم لاسرسی نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکی ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوږده او خرابه لاره خپل ناروغان خوست ښار ته ورسوي.
غونډ کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې بیخي کلینیک غانه شته. دا میږ ولسوالۍ ته درې میې مرکز ته درې میې ولایت ته درې درې نیمه ګنټې ګاډي مزال دی. د تاسو خپل ولدل په دلیار کې کچل یار دو خلک ته ډېر زیات مشکل دی. دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یو زده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلي اوسیدونکي شالید وویل
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې میش کدی افغانستان د ملک د خورې باید میش د زر پنځلس سو ماشومان نه د دسترېږي چې د مقصد خپل نوم نشي لیکلی بې سواد استر شي. دا خو ملک ته لوی نقصان دی.
د ژورې شاوخوا سیمې لویې کڅې او پریمانه ځمکې لري خو اوسیدونکي د خپلو ځمکو د اوبو لپاره دوامداره اوبه نه لري. یو تنځایي اوسیدونکی عبدالله په دې اړه وایي
ډېر ستر کسینه لري په زرینه جربه مځکه لري اوبه وغرایي ځای بشته خو ډیم ته میش ډېر ضرورت دی. که ډیم چیرې میش ولري او بیا میش ته علاقه ته ډېره پیدا حاصل شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او دې ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځایي مشر لال محمد ګوهر وایي
موږ هم د یو مسؤل په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسوو، د ولایت له ادارې سره یې شریکو، انتر مرکز پورې به دا غږ رسوو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړل شي، مکتبونه ورته برابر شي، تال ورته برابر شي، تعلیمي سلسله ورته زیات شي.
یاد دیوی د ژوري او نګدي کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبره یو تریزه یو باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالۍ کې هم غني داسې سمشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ یو اړتیاو به برخې دي او له دې کبله لشته ستونزو کړیږي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی که تاسو د چایو مینوالی نو نور په زړه لاس کېږدئ، ځکه چې حکومت د چای د پتو د بیې لوړولو پریکړه کړې ده. د چایو کاروباریان وایي چې حکومت له بهر نه چې د چایو کومې پتې راځي په هغې زیات ټیکسونه اخلي چې له وجې نرخونه مخ په بره روان دي. دوی وایي تېره اونۍ د چایو د یو کیلو بیه 1400 روپۍ وه خو اوس 2000 روپو ته پورته شوې ده. د پیښور اوسیدونکي وایي چای یې د ژوند د هرې ورځې ضرورت دی او که د پتو نرخونه همداسې بره روان وي نو ورته به ګرانه شي. نور تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپۍ سیواواله راوستي. د کومې رستو چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپۍ سیوا شوې دي. د دکاندارانو په وینا چې تیر اونۍ د چایو د پانو نرخ 1400 روپۍ وو، کوم چې د یخنۍ د راتلو سره سیوا شوې دي. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت له مخکې نه 13% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
بیسیک چکم ریزن دی اغا د چایو چکم دنو په هر منډه او ټیوزډه په کینیا کې د دې اکشن کیږي اور پر ډالرز کې اور داغه ریټ متعارف کیږي. نو کو الټر ریټ خو وتلو نو بیا اوورال چې کم دنو ریټ اپ ډاون کیږي دغه سره. بیسیکلی د چیو مختلف کیٹیگریز دی اے بی سی کیٹیگریز مختلف گارڈنز دی نو د دی یکسار ریٹ منتخب کی دی نشی بل د دی غټ وجہ چکم دی د مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دا کو تاسو ګورې په وینٹرز کی چکم دی د چیو مطلب ڈیمانڈ انتہائی ډیر وی اور سپلائی ور پس چکم دنو اغا چسونه لوکی کی نو دونه اوم اغا سره چکم دی د ریټس کی خو کافی مطلب انکریز راځي ټول نه مین غټ دغه چکم دی اغا کی کردار د ټیکسیزم دی د ټیکسیس سره چکم دی اوم بدی باندې مطلب ریټس کی اپ ڈاؤنز کی
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاشت کې په خپل ویبپاڼه خپور کړي او څېړنې کې ویلي چې د چایو د پاڼو او د کافې د زیاتو نرخونو له وجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له $2 ټریلیون سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پاڼو دی. اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پاڼو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په 1300 کلونو کې د چایو په استعمال کې 50% زیاتوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکي محمد یحییٰ مشال ریډیو ته وویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده، باید حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې 4-5 ټایم چای څښم نو بس حکومت خو راته دا هم ګرانه کړه چې اوس 3-4 ټایم خو چای ډېر مشکل شو. حکومت لا دا پکار ده چې په دې باندې روک تام شي.
د پاکستان بورډ آف ریوینیو وایي نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په 3 نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2016 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبیش په میاشتو کې د 90 اربو روپو د چایو پانی استعمال شوی دی. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
نو د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته او بل طرف ته زمونږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای کې د یو میټینګ کیږي نو پاغه پاخر کې چای چای چې کم دی هغه کې کیفینی کیفین زمونږ وجود اکټیو ساتي. خو کابل سایډ نه دته وګورئ نو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بنده عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کداون په نهر خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معده السر یا سٹمک السر یا ګیسټریک السر چې کم دی هغه هم کوي.
د نېشنل ټی ریسرچ سنټر د کال 2013 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې 1 کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی او په کال 2022 کې 4.8 ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه نه سیوا شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د روانې کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان له 3 کلونو راځي د برېښنا او انرژي له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرني انرژي بازار تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چین د لمرني برېښنا تولید لپاره شیشې درآمدوي. د بجلی لوړو بلونو د هغه هیواد ډېرې اوسیدونکو په خپلو کورونو، دوکانونو او کارخانو کې د شمسي توانایي نظام لګولو ته اړ کړي دي. د داوود خټک رپورت د برېښنایي ماشینو د مرمت د یو کارګر په غږ پیلېږي.
دا غږ په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بل پیسې هم بچت شو.
ګوره لکه موږ به د میاشتې خو تا ته ما ووې که نه چې کم سه کم 5000-6000 روپۍ ما پسې بل لاړل نو دی که زه ډېر زیات یو کم 5000 روپۍ شیشه ده په 2000 روپۍ چې کم نه را پکې شو نو نه 1000 روپۍ چې دا خرڅ کوم نو ما پیا کار روان یو.
د سوابی یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګولو خوشاله دی. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان و، ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې یې د بجلی بل درې چنده شوی.
هر سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. اور وس خبره ده چې چا وسو شو لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته بل ما پسې په خپل چې کوم دی مخ کې د نن 5 سال یا 6 سال مخ کې 5000 راته هغه اوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 ته اوس 22000 پورې ما ورکاو.
د سوابی زلی د شوی اړی اوسیدونکو ابرار خان چې لتیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدې خوا ځای خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د سکل چې کم دیره د سکل او فروس کال د سولر د غډیر زیاته شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده د مین وجې د چې او بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دویم خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ ډیر زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دی لکه پسلونه دی دغه دی کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار یې په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه.
دا یو نعمت بدل دی دا هغه نمونګه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 3,00,000 روپے بل کم شو. په دې معنی زمونږه 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله 1.5 کروڑ روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سیلې راځي زمونږ له نه یو الله خبر دی لکه زمونږه دغه پارچ کم دی زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیر وجه د حالات دی نه هشتور څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړ دي سواد کیم ولاړ دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو په دې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاویږي لکه زموږ شل لکه بل لاتلو نو شل لکه په دې اوس 2,00,000 روپے بل لازم.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشی قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړې دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی. او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته ګردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د تیرو کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی، او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم ورځپاڼې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلي وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
دا مشال رادیو ده.